سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه تموز فريد سيال شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبل اختر کلي کوم خبرونه په خبرونو پیلو د روغتي نړیوال سازمان یا WHO وايي د هرات ولایت د نننۍ ورځې په زلزله کې څه باندې وسلو شلتنه ټپيان د دغه ولایت وزوی روغتون ته وړل شوې دي. د سازمان په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي یو شمېر نو ټپيان د هرات ښار نور روغتونونو ته بيول شوې دي. تر دې مخکې د هرات لپاره د طالبانو د والی مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې ویلي وو چې د نن ورځې په زلزله کې وطن مړه او 15 نور ژوبل دي. د امریکا د جیولوژي سروې د ادارې د معلوماتو له مخې نن په هرات کې دوی زلزلې شوې چې د نوموړي شدت یې د رختر په کچه 6.3 درجې و. د دې زلزلې ټکانونه په فراه ولایت کې هم احساس شوي دي. په هرات ولایت کې د تېر اونۍ د شنبې له ورځې راهیسې پرلپسې زلزلې کېږي. په نوموړي زلزله کې شاوخوا 1300 تنه مړه شوي وو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په بغلان ولایت کې د شیعانو پر یو جماعت د جمعې د ورځې د حملې د قربانیان له خوا سره له خپلوانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. امنیت شورا بیگانه وخت په یو بیان کې دا یو بیرحمانه حمله بللې ویلې چې تروریزم چې په هر باندې وي سولې ګواخیا ول تنظیمونکو او تمویلونکو سره باید حساب کتاب وشي. د جمعې په ورځ د بغلان ولایت په مرکز پلخمري کې د امام زمان په نوم د شیعانو په یو جماعت کې چاودنې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو په وینا وطنه لمونځ کوونکي ووژل او 15 نوري ټپيان کړل. د طالبانو یو سرچینه وایي چې په کاپیسا ولایت کې د یوې پخوانۍ سرګلولې د چاودنې په نتیجه کې یو ماشوم وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. په کاپیسا کې د طالبانو د حکومت د امنی قمندانې ویاند عبدالفتح فایز ازادي راډیو ته په استولي خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا پیښه نن سهار 8 بجې شاوخوا او 40 دقیقې د الیسای ولسوالۍ په نواباد بازار کلي کې وشوه. د دې په وینا وژل شوی ماشوم لس کلن و. تر دې مخکې هم په کاپیسا او نور ولایتونو کې په ځلونو د تیرو کلونو له جګړو د پات مهمات او ماینونو په چاودنو کې ملکی وګړو په تیر بیا ماشومان وژل شوی دي. د پاکستان پوز وایي تیر شپه یې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې شپږ وسلوال وژلې او تنوري ټپيان کړي دي. پوز نن ویلي په دې عملیاتو کې د شمالي اچ د شمالي وزیرستان په میرعلي ولسوالۍ کې وشول. له وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې د پوز یو سرتیری هم وژل شوی دی. د پاکستان د پوز په خبره د وسلوالو له پټنځایونو یو شمېر وسلې مهمات هم ترلاسه شویدی. شمالي وزیرستان لسیزو رئیس د پاکستان د حکومت د مخالف وسلوالو په خوندې پټنځای وو. خو په 2014 کال کې د پاکستان پوز هلته د وسلوالو سخت دریزو پر ضد پراخ عملیات وکړل. د ایران دولتي رسنۍ د نو ویل چې د فلمونو ډایریکټر داریوش مهرجوی او میرمنې وحیده محمدی فر په خپل کور کې د چاقو په وارونو وژل شوې دي. ایرانی خبري اژانس د ایران د قضایي قوې د یو چارواکي حسین فضلی په قول ویلي دي چې د مهرجوی او وحیدی محمدی فر مړی موندل شوې دي. د راپورونو له مخې د پیښې تیر شپه تهران ته نږدې په کرچ ښار کې شوې ده. چارواکو ویلي چې د دې پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي. او د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په دوام کې نن د افغانستان او انګلستان ټیمونه له بل سره مخامخ دي. په شاد انګلستان ټیم ګټلی او افغان لوبډلې ته د بیټینګ بلنه ورکړې ده. تر دې دمه افغانستان 209 منډې کړې دي په 2.1 اورونو کې او همدارنګه 15 لوبغاړي اوټ شوي دي. د افغان لوبغاړ په منځ کې رحمان الله ګوربس تر ټولو ډېرې منډې وکړې چې د البته اتیا منډې کړې دي. افغانستان پر روان نړیوال جام سیالیو کې چې د هند په قربتوب تر سره کیږي نمړی دوه مسابقې پر بنگلاديش او هند بایللې وي. خو انګلستان په دوه مسابقو کې و په للی او بلې ګټلې ده. خبرونه مو واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو. وړاندې په خبرونه کې را سره په هرات کې د نن سهار د دوه زلزلو په اړه باندې چې د راپورونو پر بنسټ دوه تنه پکې مړه شوي او 1300 نور پکې ټپيان شوي دي. نور چو زیات واوري او همدارنګ د به هم را سره واوري چې زلزله کیږي څار تیا ده چې هلته سیار کلینیکونه جوړ شي.
سیار کلینیکونه که څومره زیات جوړ شي بهتره ده، ځکه د خلک نسبتا روحي تکلیف ورته لوېدلی دی، رواني تکلیف ورته پیدا کوي، یو هم ډار کې دي.
په ختیځ کې کونړ ولایت به هم ورشو چې حل تراستنه شوی له پاکستان افغان کډوال په څو وزیت کړي او همدارنګ غزنی ته به هم ورشو چې په روستي او کې ترافیکی پیښه پکې ولې زیات شوې دي
هغه د خلکو مزاحمت کوي او حتی عامل د حادثو ګرځي
چې لته مڅدی په دې بوراند درته جزئیات لرو او همدارنګ د اسرائیل او د فلسطینی د ری له مشرانو سره چې امریکایي چارواکو کني خبري کړې دي د دې خبرو جزئیات به هم درته ولرو د جګړې جزئیات به هم تاسو ته وړاندې کړو نو مطلب هم شته منځم
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستری مشي په هرات کې نن سهار په دوو زلزلو کې دوه تنه مړه شوي او یو سل شپته نوټ پیاندې د هرات والی ویان نصر احمد الیاس ازادي رادیو ته ویل زلزلې د تیر په څیر شدید وي او ډیر شمیر کورونه هم نړول دي د هرات یو شمیر اوسیدونکو بیا ازادي رادیو ته ویل چې خلک تر دې حد ویریدل شي لدی ولایت څخه نور سیمه ته پتلوې پیل کړې دي تفصیل لسیمه په دې راپور کې
په هرات کې د زلزلو دوام په دې ولایت کې طالب سیمایس چارواکی وایي هرات خار او یو شمیر ولسوالۍ نن سهار دوه شدید زلزلو لړزولې چې په پایله کې دوه تنه مړه شوي او یو سل شپېته نور ټپیان دي په هرات کې د طالبان حکومت د والی وایاند نثار احمد الیاس
تاسفونه بعد زلزلهای
په دې مرګه د تیریو نه ل زلزلو وروسته نن سهار بیا هم په هرات کې سخت زلزله وشوه چې خار او ولسوالۍ ولړزولې د هرات او زوی روغتون ته دوه تنه مړه او یو سل شپېته ټپیان ورغل شو دي
انتقال دادي
د هرات د والی د وایاند په خبره د زلزلې د خار په ګډون زندجان کوهسان ګلران رباتي سنگي گزارا او اوبه ولسوالۍ کې خلکو مالیا او ځانی ځان اړول او د دل قوله یوازې ایروباتي سنگي ولسوالۍ کې 202 اتیا کلیو کې د خلکو کور نه بشپړ یا هم نیمه ویجاړ کړي دي امریکا متحده ایالاتو د جیولوجیکی سروې ادارې په خپل ویبپاڼه لیکلي لومړی زلزلہ د سهار په 9 بجو او شپږ دیرش دقیقو د هرات خار په 10 کیلومتر کې وشو او د شدت کچه د رښتر په کچه 6.3 درجه و دویم بیا د سهار په 9 بجو او شپږ 15 دقیقو شوې چې د ادارې د شدت کچه د رښتر په اندازا 15.4 درجه خودلې ده د طالبان حکومت په خوته درسیدو په چارو کې د دولت وزارت بیا د نننۍ زلزلو عمل خلکو ته د اوختو زیانونو په اړه معلومات ازادي رادیو سره شریک نکړل خو په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام وای دا د تیر اونۍ لشن بي رئیس په هرات ولایت کې و م زلزلہ د ښار ولسوالۍ لړزوي د هرات یو شمیر اوسیدونکو چې زلزلو کې کورونه هم ویجاړ دي وای خلک د پاره لپسې زلزلو عمل تر دې حد ویریدل چې لدی ولایت نور سیمه ته پتلو پایل کړي د هرات خار اوسیدونکو قدیر صالحی ازادي رادیو ته وویل نننۍ زلزلې په ډیرو خارسیمو ولسوالۍ کې د خلکو کورونه نړولې دي
منطقي پوسټ نمبر 1
د اول پوسټ په سیمه د ګلران په قاشقي افضل او شکراب او اساق سليمان کې د خلکو کورونه ویجاړ شوې دي
د هرات یو بل اوسیدونکو اسماعیل آزاد بیا زلزلہ زپلو سره د مرستو پر سوالو هم نیوکه کوي او وایي د مرستو د ویش بهیر او زلزلہ زپلو ته رسول پڅ او غیر منظم دي
متاسفانه وضعیت در هرات در
لبد مرغه په هرات کې وضعیت ډیر ترنګلای دی خلک ټول خپل کورونه وتل دي د مرستو رسولو به ډیر ورو روان دي که څه هم هراتیانو سره د مرستو په برخه کې ډیر ژمن شوي خو زلزلہ زپلو سره ډول چې باید مرسته شوي وای نه ده شوي
صورت نه گرفته
د طالبانو حکومت په خوده رسیدو په چارو کې د دولت وزارت بیا د دینی واکو په اړه د ازادي رادیو پښتنه جواب نه کړ خو لدی وړاندې ټول زلزلہ زپلو سیمه ته د هر ډول مرستو رسولو ډاډ ورکړي له هرات سربیره د امریکا متحده ایالاتو جیولوجیکی سروې ادارې د افغانستان په شمال او مرکزی سیمو کې د څلور نور زلزلو خبر ورکړی دی خو د دې زلزلو شدت د رښتر په کچه د هرات د زلزلو په پرتله 2 درجه کم خودل شوی د طالبانو حکومت د افغانستان په شمال او مرکزی سیمو کې د څلور نور زلزلو په اړه خلکو ته د وختو زیانونو په اړه څه نه دی ویلي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعت اوریدلای شي د ماشام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنیوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره
د متحده عربی اماراتو یو پلاوی چې هرات ته سفر کړی خبر ورکړی چې د غلطه زلزله زپل لپاره پاتو ساتونکو کې رښتون جوړوي د یاد پلاوی مشر چې ډاکټر سلطان کوي ویلي دوی دارو درمل رښتي تجهیزات راوړي او شپېته تن رښتي کارکونکو هم راوستي ترڅو په نوي جوړیدونکو رښتون کې خلکو ته خدمتونه وړاندې کړي تفصیل به راپور کړي
د متحده عربی امارات یو پلاوی چې هرات ته سفر کړی هلته د زلزله ځپل یو لپاره پاتو ساتونکو کې د یو روغتون د جوړېدو خبر ورکړی. د هرات لپاره د طالبانو د حکومت د مطبوعاتي دفتر څخه تېره شپه ناوخته په یوې خپره شوې اعلامیه کې لیکل شوي یاد پلاوی چې مشري ډاکټر سلطان کوي ځان سره څوارلس کانټینره د یو روغتون ټول اړین تجهیزات راوړي او شپېته تنه روغتیایي او اداري کارکوونکي هم راوستي دي. د هرات لپاره د طالبانو د والي وایر نثار احمد الیاس د یک شنبې د ورځې په سهار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
روغتون خو اتو ساتونکو کی جوړی او دوی ځان سره سوارلس کانټینر لري او ټول د اړتیا وړ تجهیزات چې اړتیا ورته ست لري او همداراز شپې ته کسان شاوخوا پرسنل لري چې کار کوي. نو دلته د هرات گذرګاه خواته کووید 19 شپخانه شو هلته بیا دوی خپل کار شروع کړی دی.
دا روغتون داسې مهال جوړیږي چې د هرات ولایت د زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکي وایي روغتیایي اسانتیاو ته د زیانمنو شویو خلکو لاسرسی کم دی. د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ اوسیدونکي محمد علي وایي د زلزلې له امله د ټپیانو او زیانمن شویو خلکو شمیر دومره زیات دی چې اوسنی روغتیایي ډلې ورته رسیدنه نشي کولی. هغه ازادي راډیو ته وویل
روغتونونه له خلکو ډک دي. په روغتونونو کې ټپیان او ناروغان نه ځای کی. نن ورځ بله زورور زلزله هم وشوه. خلک نشي کولی د اندېښنو له امله دننه خونو ته ولاړ شي. دوی په خیمو کې ژوند کوي. هوا سړه ده. ناروغان ډېر دي. که یو کلینیک جوړ شي یا روغتون جوړ شي دا بیخي ښه کار دی.
په ورته وخت کې د هرات ولایت د مرکز اوسیدونکو اجمل وایي دا چې سیمه کې د نورو مرستو تر څنګ روغتیایي امکاناتو د ډېره اړتیا لیدل کېږي باید په دې برخه کې خدمات پراخ شي. هغه وایي
د سهار ډېره پراخه ده او زلزله هم ډېره زورور دي. بېخي ډېره کلیو ډېرو خلکو ته زیان راولی دی. سیار کلینیکونه که څومره زیات جوړ شي بهتره ده ځکه د خلک نسبتا روحي تکلیف ورته لوېدلی دی. رواني تکلیف ورته پیدا کوي. یو وهم ډار کې دي په دې هیله چې نور جوړ کړه ځکه یو دوه کفایت نه کوي او دا کم دي.
هرات کې داسې مهال د یو عربي پلاوي لخوا زلزله ځپل یو ته د بیړني روغتون د جوړېدو خبر کیږي چې تازه د ملګرو ملتونو د بیړنۍ مرستو صندوق د هرات زلزله ځپل یو لپاره د 15 میلیونه ډالرو مرسته اعلان کړې. یا سازمان پر خپل اکسپاند لیکلي دا مرسته به د بیړنۍ روغتیا خوړو تغذیه ساتنې او اوبو برخه کې د خلکو سم لاسرسي اړتیا باندې ولګول شي. هرات ولایت کې د تیر شنبې او چهارشنبې د ورځو د زلزلو له امله د روغتیا د نړیوال سازمان د تازه راپور پر بنسټ پښپګو ولسوالیو زندهجان انجیل کشاک رباط سنگي ګلران هرات او کوهسان کې 9255 زیات کسان اغیزمن شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم په خپل تازه راپور کې د دې شمیر اغیزمن شوي او په یادولو سره ویلي چې په زندهجان کې 1399 انجیل کې 1944 روباتي سنگي کې 315 ګلران کې 316 هرات مرکز کې 122 او کوهسان ولسوالۍ کې 19 کسان اغیزمن شوي دي. د اوچا د معلوماتو لمخې په دې زلزلو کې 1353 ټپیان شوي دي او 1300 کسان مړه شوي چې پکې 155 خزي 615 نارینه شامل دي. په راپور کې ویل شوی چې د قربانیانو ډیره برخه خزي او ماشومان جوړوي.
راپور کې مو واوریدل چې هرات د متحده عربی اماراتو یو پلاوی ورغلی دی. ویل دي چې پاتو ساتونکي هلته یو روغتون جوړوي. بل پلو بیا د سره صلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون وای افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې تر ټولو بد بشري ناورین تجربه کوي. دغه فدراسیون د شنبې په ورځ په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د یو راپور په خبرول سره د څو لسیزو جګړې اغیزې طبي پیښې او په دغه هیواد کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې دغه ناورین د پیچلتیا لاملونه بلل دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې وشمیر اړمن کسان او کونډې مېرمنې وای چې په خورا بد اقتصادي شرایطو کې دوی ژوند کوي. تفصیل سناکه کرنور.
د سره صلیب او سره میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون وایي د لسیزو جګړو اخیستې طبیعي پیښې لکه زلزلې او وچکالي او د بشري خوندیتوب د شرایطو په اړه اندېښنې له هغو عواملو څخه دي چې افغانستان یې د نړۍ په کچه بد بشري ناورین سره مخ هیواد باندې بدل کړی دی. دغه فدراسیون د شنبې په ورځ په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د یو راپور په خپرولو سره وویل چې د افغانستان 2/3 برخه نفوس یعنی 8.3 میلیونه وګړي بشري مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري چې له دې ډلې 15.5 میلیونه وګړي د خوړو له شدیدې ناامنۍ سره مخ دي. له دې 15.5 میلیونه وګړو څخه چې د خوړو له شدید نخوندیتوب سره مخ دي 2.1 میلیون یې له قحطۍ څخه یو ګام واټن لري. په دغه راپور کې ویل شوي چې ښځې او ماشومان په غیر متناسب ډول د بشري ناورین تر اغېز لاندې دي چې له امله یې شاوخوا خو 3.2 میلیونه ماشومان او 340 سره امیندوار او شیدی ورکوونکې میندې له متوسط او شدید خوارځواکۍ سره مخ دي. د سره صلیب او سره میاشتې ټولنې د نړیوال فدراسیون په راپور کې اقتصادي ستونزې چې د بندیزونو له امله زیاتې شوې دي هم د دغه بشري ناورین له اصلي عواملو څخه بلل شوي دي. راپور زیاتوي چې هره ورځ زیات شمېر خلک بشري مرستو ته اړ کېږي او د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یا یو این ډی پی د 2023 کال د اقتصادي ټولنیزې ارزونې له مخې په سلو کې 50 افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د دغه راپور پر بنسټ افغانستان په مقرر او شدید ډول د طبیعي پیښو لکه زلزلې، سیلابونو، د ځمکې او واورې ښویېدو او وچکالۍ له خطرونو سره مخ دی چې ځینې یې وشونکي دي. د سره صلیب او سره میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون وایي افغانستان په نړۍ کې د هغو 15 ډیرو زیانمنو هیوادونو په کتار کې څلورم ځای لري چې د اقلیمي بدلون او اغیزو پر وړاندې د تطابق لپاره تر ټولو لږ چمتووالی لري. په ورته وخت کې ویل کېږي چې په هرات کې د اکتوبر د 9 نیټې د مرګونې زلزلې چې زرګونه کسان یې مړه او ژوبل کړي او کورونه یې ویجاړ کړي زیانمن شوي خلک د ژمي په رارسېدو سره عجلو مرستو او تدابیرو ته اړتیا لري. په دغه راپور کې ویل شوي چې د لسیزو جګړو یو له مهمو اغیزو څخه د کونډو او د کورنیو د سرپرستو ښځو لوړ شمېر دی چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د ورکړل شویو شمېرو له مخې په افغانستان کې لږ تر لږه 2 میلیونه کونډې دي چې ملاتړ ته اړتیا لري او په غیر متناسب ډول له بشري ناورین څخه اغېزمنې شوي دي. په کابل او جوزجان ولایتونو کې میشتو دوو ښځو چې نه یې غوښتل نمونه په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه وویل.
موږ خویندو او ورونو ټولو دندې درلودې. د طالبانو له راتلو وروسته ټول بېکاره شو، کار نه پیدا کېږي. زموږ ستونزې بې حده زیاتې شوې دي. کله چې کار عواید نه وي، بې له شکه چې ژوند ستونزمن کېږي. بشري مرستې مو هم نه دي ترلاسه کړې.
زما خاوند اسکر و او د طالبانو لخوا د افغانستان د اشغال پر مهال په جګړه کې شهید شو. زه له خپلو څلورو ماشومانو پرته له سرپرسته پاتې یو. ما سره دې مرسته وکړي سو وکولی شم یتیمو ماشومانو ته مې یوه مړۍ ډوډۍ تیاره کړم.
تر دې مخکې یو شمېر نړیوال سازمانونه په افغانستان کې د بشري ناورین د لا خرابېدو او د بشري مرستو د رسولو لپاره د بودیجې د کموالي په اړه خبرداری ورکړی و. له دې ډلې څخه د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP خبرداری ورکړی و چې سږکال د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې له 12 میلیونو اړمنو کسانو سره د مرستو رسولو بهیر درولی دی. خو د طالبانو حکومت په ورور ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت هغه ځای کړکېچن نه دی څومره چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې ښودل کېږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا ولسمشر د اسرائیل او فلسطیني ادارې له مشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې د حماس پر ضد د اسرائیل له ملاتړ او ملکي وګړو ته د بشري مرستو پر رسولو ټینګار کړی دی. تفصیل د اسمت سروانورو.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون شنبه د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس او د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره په جلا جلا تلیفوني خبرو کې د امریکا له لوري د اسرائیل پر ملاتړ او ملکي فلسطینیانو ته د بشري مرستو پر اړتیا ټینګار وکړ. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې بایدن او نتانیاهو وویل واشنگتن له ملګرو ملتونو او د منځني ختیځ له هیوادونو سره هڅه کوي داسې ډاډ ترلاسه شي چې بې ګناه ملکي وګړو ته اوبه، خواړه او روغتیایي خدمات ورسیږي. سپین مانی په یوه اعلامیه کې وویل ولسمشر جو بایدن د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره د ټولو هلو ځلو پر ملاتړ ټینګار وکاوه. د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره په خبرو کې پر اسرائیل د حماس حمله ظالمانه و بلل او هغه وخندله. بایدن هم داراز ویلی چې حماس د خپل برخلیک د ټاکلو لپاره د فلسطینیانو د هیلو استازي توب نه کوي. د سپینې ماڼۍ د اعلامیې پر اساس د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې فلسطینیانو ته په چیرې بیا په غزه کې د بشري مرستو د رسیدو کلک ملاتړ کوي. له بلې خوا د امریکا د سنا جرګې د اکثریت مشر چاک شومر تیره شپه په تل ابیب کې وویل کانګرس به په راتلونکو ورځو کې د حماس د له منځه وړلو په خاطر اسرائیل ته تر ټولو شمالي مرسته تصویب کړي. سناتور شومر وویل دواړه ګوندونه ډیموکرات او جمهوری پال د اسرائیل د ملاتړ او د حماس د خندلو په برخه کې د پریکړلیک د تصویبولو په اړه د نظر یووالی لري. شومر چې د ډیموکرات ګوند غړی دی د خپل ګوند او جمهوری پال ګوند د سناتورانو له یو پلاوي سره د اسرائیل ولسمشر صدر اعظم او نورو چارواکو سره د لیدو لپاره تل ابیب ته تللی دی. تر دې مخکې د جمعې په ورځ د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن او د پنځشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تل ابیب ته په سفر کې د اسرائیل د ملاتړ ډاډ ورکړی و. د اسرائیل پوز د جمعې په ورځ د حماس ډلې پر ضد د مخکنیو عملیاتو د پیل په درشل کې د غزې څخه باندې 1,000,000 اوسیدونکو ته 24 ساعته مهلت ورکړ چې د دې تړانګې له شماله ووزي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وزب په ختیس کې کونړ ته ورشو. له پاکستان را وصل شوی افغانان وایي پاکستانی پولیسو استخباراتو پوز او نور اړونده ادارو سخت ځپلي لوټلي او په مابسونو کې ساتلې دي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
په پاکستان کې میشتول د غهوا د را وصل شوی افغانان وایي له کومې ورځې چې پاکستان کې لنډمهاله حکومت رامنځته شوه له هغه وروسته د افغانانو د را وصلو او لوټلو توند لړۍ پیل کړې ده. له خزو ماشومانو سپینګیرو او له ناروغانو یې محبسونه ډک کړی دي. کونړ ته راستون شوی نعمت الله په افغانستان کې له بیروزګاری او اقتصادي ستونزو پتنګ شوی وو او 15 میاشتې وړاندې مزدوري لپاره پاکستان ته تللی وو. وای پیښور خار سره نږدې یو ځای کې د څو ملګرو سره نوی جوړیدونکو کور کې کار کولو چې پولیس راغله وینیول. پاسپورت، ویزا، پیسې او هر څه چې ورسره وو ټول تری واخستلو به محبس ته ولېګل.
پاکستان د موږ مزدوري د پاره تلی او هدي وس وخت کې الته وضعیت ډیر خراب دی. ماجر باندې ډیر ظلمونه کیږي. اول ټکول دی جیلونه وتیری نو زېونی ولا ما خپل می لاس راځي جیل تیر کړي دی. سخت وال ټکول را کړی دی. بس
د نعمت الله په وینا چې لاس ورزو بند او سخت او تیرول ورسته لما بس راو وست
وطن تر وختوم ډیر سه حالت کې تورخم کې کله گیټ بند کله خلاص زنانه ماشومان ټول تکلیف کې وختنه م افغان حکومت نه دار چې دلته ماجر ته کاروبار زمينه ورته برابر کې تر سو خپل هوا تر شي او دلته استوګن شي. هغه ماجر نن دا وختنه چې خپل هوا تر استانه شي تر سو بعد از مون پاکستان په دوی باندې کې ځکه ما خپل ولې د حالت په ما تیر شو ډیر سخت حالات نو وال ټکول پکې ډیر زیات دي. نو هغه نم هله دار چې خپل هوا تر شي خپل هوا د باد.
په دې ورستیو کې د پاکستان لومړی وزیر انور الحق کاکړ له یاد هوا څخه په ښکارا د بیا اسناد افغان کډوالو د وستلو امر کړي. خو په دې قطار کې اسناد لرونکي افغانان هم د امنیتي ځواکونو لخوا نیول کیږي، بندین کیږي، وهل کیږي او بیا د پیسو په زور لبن راخوشي کیږي. زیات افغانان دا خبره هم کوي چې پولیس او نور ادارې له افغانانو اسناد پټوي او به له هوا د شړی. په پاکستان کې مشت افغان ادم خان
غیر قانوني هم نګوري او قانوني هم نګوري. دلته چمونګه وسېګو مشټوله قانوني دلته پیوار کارت ولډر دي. پیوار کارتونه لرو د سلويش کلونه مردل ته وسېګو دوی راځي کارتو والا او چته پیسو بدل کې پرېړ دي اوړي جیلو ته پرشه باندې کاټي.
د کوزي پښتونخوا د پښتون ژغورنې غورزنګ یو شمیر سیاسي مشرانو، قومونو او مدني فعالانو هم افغان کډوالو سره کېدونکو چلند غندلې او د یاد هیواد له حکومتې د زر تر زره ودرولو غوښتنه کړې ده. همداراس په افغانستان واکمنو طالبانو هم د پاکستان وروستۍ پریکړه غیر عادلانه بللې او د پاکستان په چارواکو یې غږ کړی چې د افغان کډوالو نیول او زورول دي بند کړي. خو بیا هم پاکستانی چارواکي له خپلې دې پریکړې نه دی په شا شوي چې غیر قانوني افغانان به له هیواده باسي. تازه د دغه ملک د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکتی ویلي د غیر قانوني کډوالو وستلو ته به دوام ورکوي او دې پریکړې کې جوړ جاړې نه کوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده. او په ټوئیټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت.
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې ترافیکي پیښې زیات شوې دي. د افغانستان د ځین نور ولایتونو په څیر په غزنی کې هم په دروستیو کې ترافیکي پیښې زیات شوې دي چې خلکو ته یې مرګ ژوب له هم راولې ده. په دغو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د دغو ټکرونو او نور ترافیکي پیښو د زیاتېدو بیلابیل لاملونه په ګوته شوي دي. دا چې د لاملونه څه دي په دې راپور کې اورو.
دا شنبه ورځ په غزنی کې 1500 ډول مسافر وړونکو بس موټر پلچک ته د لویدو پیښې یو تن مړ او 1500 نور ټپیان کړل. دغه پیښه د غزنی مرکز اړوند کابل کندهار پر لوی لار روزي کوتل ته څیرمه سوې ده. د غزنی لامنیه قومندانۍ څخه رسنیو ته په لیږل سوې خبر پاڼه کې راغلی چې دغه موټر هغه تخریب شوی پلچک ته لویدلی چې د جوړونې په مخه کندل سوی دی. د پیښې ټول ټپیان د درملنې په مخه د غزنی ملکي او حوزوي روغتونونو ته لیږل سوي دي. په همدې ورځ د غزنی او بند ولسوالۍ په سپین بند سیمه کې په یوه بله ټرافیکي پیښه کې څلورو تنو ته مرګ ژوبل واوښته. د کابل کندهار په لویه لاره د یو اراده کړو لا ډول لوکسل او مازدا موټر ترمنځ ټکر یو تن وژلی او د دوو ښځو په ګډون درې تنه نور یې ټپیان کړل. خو تر دې یو ورځ وړاندې بیا د غزنی په جاغرو ولسوالۍ کې هم ټرافیکي پیښې دریو تنو ته مرجوب لواړوله. د یادې ولسوالۍ اړوند په انګوري سیمه کې د دوو موټر سایکلانو ترمنځ د ټکر له امله دوه تنه ووژل سول او یو تن ټپي سو. په همدې ورځ د غزنی مرکز اړوند کابل کندهار پر لوی لار روزي کوتل ته څیرمه د یو اراده پاسو ډوله او ویرز موټرو ترمنځ ټکر درې تنه ټپیان کړل. په ټپیانو کې دوه ښځې او یو نارینه وو. دا په داسې حال کې ده چې دغه ډول پیښې په دا وروستیو کې زیاتې سوې دي. د طالبانو حکومت چارواکي دا ډول پیښې د موټر چلوونکو بې احتیاطي بولي. خو ډیری ولسي وګړي بیا دا ډول پیښې د سړکونو د خرابوالي ترڅنګ د موټر چلوونکو بې احتیاطي، نامسلکیتوب او ځینې نور یې بیا د موټروانانو د نشه یي توکو کارونه بولي. خو تر ټولو غټ لامل یې د موټرانو لایزري څراغونه بلل کیږي چې د مقابل لوري موټر چلوونکي سترګې اخلي، موټر موټرسایکل ورڅخه سر اخلي چې وروسته ټرافیکي پیښه کیږي. په غزنی کې د ټرافیکو مدیریت چارواکي هم مني چې د نورو ترڅنګ زیاتې پیښې د لایزري څراغونو له امله رامنځته کیږي. دا یاد مدیریت سرپرست قاری نور محمد رهبر وایي هڅه کوي چې مخې ونیسي.
کوم لزرې چراغونه چې په بعضو وسایطو کې ویل کوم موټر او موټرسایکلانو کې هغه د خلکو مزاحمت کوي او حتی عامل د حادثو ګرځي. نو اوله فارم موږ اقدام کړی د سیاغ چراغونه موږ ځینې خلاصوو. سیاغ غیر ضروري چراغونه وي او دوی ورته بسته کړي وي. نو هغه د خلکو لپاره د هېوادوالو لپاره هغه ډېر مزاحمت جوړوي. نو له خلکو هم دا غوښتنه ده سیاغ کوم چراغونه چې دوی غیر ضروري پکې بسته کړي وي هغه چې د خلکو لپاره تکلیف جوړوي هغه جنې ایسته کړي.
د غزنی ګڼو اوسېدونکو د طالبانو حکومت له ټرافیکو مدیریت څخه غوښتنه کوي چې په وسایطو کې د لیزري څراغونو مخه ونیسي، موټروانانو ته قانوني لایسنسونه ورکړي او ځینې نور قانوني قوانین وضع کړي تر څو د ټرافیکي پیښو کچه راټیټه او د مرګ ژوبلې مخنیوی وسي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. موږ د هلمند یو. په هلمند کې دغه پنبه وتی یو نرخ نامه دې کښېږ دی. وروره موږ ستړي خلک یو. موږ ولس پله وسوي دي، ستړي دي، خوار دي. موږ د ولس سره دغه ناکي شروع ده. دغه پنبه وسوته په دوه سوه افغانۍ اوس موږ ته څه شي جوړوي ته زواس. دا پنبه دې درې سوه افغانۍ ته دې پورته کړي. پر موږ دا چایو په ملټو سه ارزانه کې. دا اوس څه تور قیامت. موږ پر جری باندې دوه ګونې تور امبار کړي دي. سوه ګونې په 6000 په 1000 روپۍ موږ رانیولې. دا زموږ هلمند ولس ډېر ستړي. موږ بل څه شي لرو په دې هلمند کې. دغه پنبه دې په خوا مطالعه کړو. تاریخ پر ځای دا پنبه کړو. دغه زموږ خبرې در دغه چارواک پر ورسي. خپل په پستو چوکیو کې ناستي بارا د مستي ګډې خوري ورځې وغوښته. دلته موږ په وچه نه ماړه څه شي موږ ته رارسېږي. په درې میاشتې کې یوه ګونې وړه هغه هم د سړي ته ورکوه چې په ښه موټر کې سپوري. موږ د دې طالبانو سره دغه هیله لرو چې موږ خوار ولس ته دې فکر ووایي. موږ خوار ولس ته دې د کار زمینه برابره کړي. د یو خوار سړي سره مرسته وکړي. باید چې یو سړ څېړنې باندې اوسي چې دا مسکین دی، خان دی، یو خوار غریب سړي دا مرسته ورسېږي. السلام علیکم.
ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما غوښتنه دغه ده د پاکستانی کډوالو ته باید زمینه برابر سی، یا په پاکستان کې یا په افغانستان کې، فرق نه کوي هر ځای چې د پاکستان ولسته مې دا غوښتنه ده چې تاسو هم پښتانه یا سم اسلامي تاسو ولې دا سیستمونه کوي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوی منی مې ته راورسیدو، په دې برخه کې درته د ازادۍ ملما پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه ته ورسو.